را فراهم سازد.
تشکر.
سلامت جامعه، سلامت مادران آغاز می شود و ما قابله ها آینده ستون این مسیر هستیم و انشالله که صدای ما به گوش مسئولین رسانده شود و در این عرصه به ما کمک کنند.
سپاس از شما، از هر دو مهمان ما، شهربانو قابله در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و حسنا موحد، یک محصل که از آموزش قابلگی در افغانستان محروم شده. باز هم سپاس. از شنونده های ما هم تشکر که تا حال با ما بودن. برنامه این حق من است از رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. خدا.
سلامونه، وخت مو بخیر. خراغلاست دی محل خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو. خبرونه د قبلګنو نړیوال ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې دوی په افغانستان کې له جدي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق یا UNPI د قبلګنو تر نړیوال ورځ په مناسبت وایي چې قبلګنې په افغانستان کې د اړینو روغتي خدماتو نوي سلنه چمتو کوي. د ملګرو ملتونو د نن دوشنبه د غویې شپاړسمه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په بحراني حالاتو کې د روغتیي پاملرنې ځانګړې اړتیا په تېره د مېندوارۍ او زیږون پر مهال بنسټیزه ده او دا قبلګنې دي چې د دغو خدمتونو پر وړاندې کولو سره د ډېرو خلکو ژوند ژغوري. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره لاکتر څخه زیات قبلګانو ته اړتیا لري. خو د نجونو د زده کړو بندیز او د صحي انسټیټیوټونو تړل کېدو په دې برخه کې سخت کمښت رامنځته کړی دی. د قبلګانو نړیواله ورځ داسې مهال رسېدلې چې د طالبان حکومت د 1303 کال د قوس په میاشت کې په افغانستان کې د نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قبلګۍ په برخه کې زده کړې منع کړې دي. دغه پرېکړه د نړیوالو ادارو سخت غبرګونونه راپارولې او د افغانستان ښځو پر روغتیا یو سخت ګزار بللی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د پوځي مانورونو د یوې برخې په توګه د فتح په نوم له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندو ازموینه کړې چې 160 کیلومتره واټن لري. پاکستاني رسنیو جونیوس د دوشنبه په ورځ د غویي په 15مه د پاکستان د پوځ قول اردو څخه راپور ورکړ چې د دې ازموینې هدف د ځواکونو د عملیاتي چمتووالي ډاکمن کول او د توغندیو سیستم او د هغې دقت په ګډون د عملیاتي تخنیکي پرامیټرو اندازه کول و. تر دې مخکې پاکستان د شنبې په ورځ د غویي په 14مه د ابدالي په نوم یو توغندی وازمې چې 450 کیلومتره واټن وهلی شي. د عبدالسال کې چې د هند تر دې وړاندې تر ادارې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ له مرګونې برید وروسته د اسلام آباد او نیو ډیلي ترمنځ کړکېچ زده شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه شپږ سلنه وژل شول چې ډېری یې هندوان ول. هند په دې برید کې پر پاکستان د لاس لرلو تور لګولی دی خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. روان د متحده ایالاتو سره د هغو مهاجرینو د منلو لپاره د خبرو اترو پر لمړۍ مرحله کې د چيلي د هیواد څخه استل کیږي. د دې واده بارني چار وزیر د ایلاند یک شنبه په مخام په تلویزیونی پروګرام کې وکړ. روان د کلون رئیس د هغو کډوالو کوربتو کوي چې لوی دي سی ودونې د شړلو پلان لري. د غیبات په 2020 کال کې له برېټانیا سره تړون لاسلیک کړ چې له هغه هیواد څخه زرګونه کډوالو مني. خو دا تړون تیر کال هغه وخت لغوه شو کله چې نوې لمړۍ وزیر کایر سٹار واک تر لاسه کړل. روسي خبرمنده چې د اسرائیل د بن ګورین هوایی ډګر نږدې د حوثیانو د راکټي بریټ روسي لمړی وزیر بنیامین نتانیاهو خبردار ورکړی چې حوثیانو د هغوی ملاتړ به مسؤول وګڼل شي. په نهایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حوثیانو د اقدام خپلواکه پریکړه او د فلسطینیانو سره د دوی د یووالي احساس پایله وله. د یکشنبه په ورځ د تل ابیب د بن ګورین هوایی ډګر ته نږدې د حوثیانو لخوا د توغول شوي توغندي په پایله کې اته کسان ټپیان شول. د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو د دې بریټ مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا وکړه چې دوی دا کار په غزه کې د فلسطین سره د پیوستون لپاره کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه
د طالبان مشران سره په ساعت 3 کسان د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي.
د مې 15مه د قبلګي نړیواله ورځ
تر چې خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه قتل کیږي
او خوست کې د ځنګل وهنې د مخنیوي غوښتنه
دولت دا پور دی شنه کې ته پورا چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات لکه ځنه زیات په خپل ول چې والی شوی دی.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ملګر ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست کې څم دغه سازمان له لوري طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي خو یې چې یا سازمان له ګڼو ودونو سره د مزایې کترې اړوند خبرې ترې پیل کړې دي. نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته ویل چې د طرحې کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلی کولو لپاره د ملګر ملتونو د هڅو ستاینه کوي. خو د طالبانو حکومت له لوري دغه څوکۍ ته نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سویل شین په ملګر ملتونو کې طالبانو ته د که پر سر بحثونه نیک اقدام بولی او ټینګار کوي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایق طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړې دي. خو ښاغلی فایق ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسي رد او اوازې بولي.
البته طالبا همیشه ایره خواستار با خواستار واگذاری کرسی بودن ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ د ورکړي غوښتونکي دي. خو د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لاغېزناکو هیوادونو جوړه ده دریځې تل واضح دی تر هغې چې یو مشروع ټول شموله حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نشي. دغه راز تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نشي دا امر منتفی دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنکړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره سوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه سوې د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې دوی یې هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلی فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وسرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند خبرو پیل رات کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دی ویلي خو دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپرنه خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي
غزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي
د اسلامی امارت استازی ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامی امارت د استازی موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامی امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامی امارت د استازی پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټوو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازی د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وې.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو لخوا راپورونه ورکړي و چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس چنباس ازادي راډیو ته وویل
کوشش وشي چې طالبان هغه کوم ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې زه فکر نه کوم چې په نږدې لااقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاسه اتلس کسان دا اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نومان سهیل شاهین ته ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول خصوصا بشری حقونه او د خزو او انجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو لمخې په یاد سازمان کې دیو هیواد د دایمي استازولۍ چوکۍ یوازې هغو حکومت ته سپارل کیږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي. خو د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست که څه هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یاد سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مذاکراتو اړوند خبرې اترې پیل کړي دي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل دی. سلامونه فاطمي صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ سپارلو بحث څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو اغلی حسین او همدارنګ تاسو اوریدونکو ته. دا خو د یو مملکت لپاره نهایت اړین دی، بلخصوص چې څوک د ملګرو ملتونو دغه ولري، عضویت ولري، چې افغانستان په حساب د بنیادي غړو څخه دی. که چېرته موږ د نیشن آف لیګ ته لاړ شو، موږ په بنیادي غړو کې وو. که موږ د ملګرو ملتونو ته لاړ شو، 1950 کې جوړ شو، 1960 کې اوله ناسته یې وکړله. په همدې اولې ناستې نه افغانستان د دې خپل هغه عضویت ته ادامه ورکړله. او د نړیوالو قوانینو د مخ نه د ملګرو ملتونو دنده دا نه ده چې د کرسۍ د چا معتل کې، د دنده دا ده چې مملکت هغه شرایط پوره کړي او هلته عضویت باندې وپېژندل شي. بس له هغه نه هغه چې کله ستا عضویت باندې د وپېژندل، د تا په رسمیت وپېژندل، د هغې استازیتوب نه استازیتوب دا د ملګرو ملتونو نه په واک کې دی او نه په هغې په اختیار کې دی چې هغه تا ته وایي چې ته د استاز راستولی شي که نشي راستولی. دا دې تخلف کړی دی د نړیوالو قوانونو نه. که بعضې وخت خبره د سټنډرډ کېږي چې د نړیوال سټنډرډ، که سټنډرډ خبره ای نو د ترهګرۍ خبره کې، آیا سوریه د ترهګرۍ مسله نه وه؟ د افغانستان اسلامي امارت یو غړم په نه په داعش کې و، نه په القاعده کې و، اما الجولاني په ام په القاعده کې و، ام په داعش کې و. مګم تاسو وکتل چې د هغې نه خو چا ملګرو ملتونو سیټ وانه کیستل، د هغې نه خو چا سفارتونه وانه کیستل. دوی ته وایي ډبل سټنډرډ د دنیا، ځکه چې سټنډرډ وجود نه لري، غلط دغه دی. نو په لهذا دا حق نه درلوده، ځکه چې دلته دوه سټنډرډ دی. یو دا دی چې ملګرو ملتونو ته مملکت په ایس د وزو د خپل جامع ومني، ته په رسمیت وپیژندلی. دویم سټنډرډ دا دی په مملکت کې هر هغه څوک چې حاکمیت د نظام په لاس کې ولري، هغه کولی شي خپل استازی تا ته راولیږي. دلته ملګرو ملتونو ته خطي کړی د خپل حدودونه، او دا یو غیر معیاري کار دی، غیر د سټنډرډ او خلاف د قوانینو بین الدول دی. هیڅ ځکه داسې کوم دغه وجود نه لري چې یو مملکت کې دوی دغه نه یي تاسو وشي کولی د هغې کرسیګانې او دا په تعلیق کې راولئ. که چېرته دا کار سټنډرډ وای، نو د سوری په مطالق هم باید دا شی شوی وای، د سوری نه هم باید سفارتونه اخیستل شوی، سوری نه هم باید د ملګرو ملتونو استازی اخیستل. ولې د هغې نه وانه اخیسته؟ فرق څه کې دی؟ فرق ده کې دی چې په افغانستان کې امریکا ماته وخوړله، خپل بدل واخیسته، او په سوریه کې الجولانی د
امریکا نړیوال جوړاندې کې ګوا کې د دغه څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره یا د عضویت لپاره د مشروعیت بحث مطرح کې، دغه څه چې طالبان تر اوسه پورې مشروعیت نه لري، دغه اړخ په دې مسله کې ښکیل دی؟
ګورئ، مشروعیت خبره ته بیا راشو. الجولانی کوم مشروعیت درلوده؟ ولې د سیټ دې نه وانخیسته؟ که دغه نړیوالو قانون خبر را سره څوک کوي، نو خو بیا خبره دا ده چې ولې افغانستان ته بل خبره ده، سوریې ته بل خبره ده، د ترهګرۍ خبره دواړو مملکتو کې ده. دلته هم دی د زور د لارې نه راغلي چوکۍ نیولې، الجولانی هم راغلی د زور د لارې نه، او الجولانی ته خو چا رایه نه ده ورکړې، چا نه مشروعیت واخیسته. ولې هلته د مشروعیت خبره مطرح کیږي نه؟ خبره دلته ده دا غلطی خبری دی، خلاف دی قانون دی. خو هماغه خبره ده چې مایت از رایت ده، زورور چې ده قانون دی، او قانون چې ده زور چې نه لري، هغه کوم حیثیت نه لري. نو دلته دغه مسله ده چې دا د افغانستان حق دی. دا او د دې ګورې تاسو بل مثال هم زه درکوم، بحث حقوقی کو، سیاسی کو، تاریخی کو، او په استدلال به سره کو. افغانستان کې کمونستان راغله، نه مشروعیت درلوده، نه د افغانستان د خلکو استازیتوب درلوده، او ملت په مقابل کې عمومي قیام وکړ. 15,000 کلی د افغانستان وران شول په دې جنگ کې، اما تاسو د هغې نه چا د مشروعیت پوښتنه وکړله، د هغې نه چا د ملګرو ملتونو کرسۍ واخیستله. حتی دغه مجاهدین په اسلام آباد کې و، پاکستان کې و، ولوی تنظیمونه و، 10 میلیونه افغانان په پاکستان کې و، اما سفارت د افغانستان د کمونستان لاس کې و. ولی چې دا بینالمللي سټنډرډ دی چې څوک حاکمی کرسۍ به د هماغې سره، دا نه دی چې دا څوک دی.
دا دا ګوري کمونستان سره او اته مجاهدینو منتقاد نه کاو ځکه چې حاکمیت د کابل د غوی لاس کېو حاکمیت د کابل ز د طالبانو لاس کې دی ولو که خی خلق دی بد خلق دی سم دی نه دی دا مسله غلطه ده حقوقی لحاظ نه دا نه مطرح کیږي دا مطرح کیږي حاکمیت ملی د چا لاس کې دی آیا دا سازیتوب کولی شي نشي کولی د ده حق دی هلته دا د افغانستان سید دی او څوک چې حاکم دی دا سید دغې متعلق دی
بله بله اوس دغه کومه طرحه چې په کار لاندې ده او پرې کار کې یا خبرې پرې کېږي شونې کېدای شي چې د دغه طرحې له لارې دې د ملګرو ملتونو څوکۍ د سپارلو بحث مطرح شي
ګورې خبره ما خواته روانه ده خو دلته دې دوه ډلې دي یو د ډله ده د ریچارډ بنټ ډله ده چې د یهودانو ډله ده او زمونږ د افغانستان ورته دا لفظ یهودیت ورته استعمالول په کار نه دی خو د یهودانو د وزر لاندې وطن خرڅ کنو څوک چې د امریکا سره ودرې د خو امریکا سره یهودانو خدام یهودانو په حساب کې راځي ځکه قرآن او حدیث مونږ ته دا سوګي چې څوک د دشمن سره ودرې که دشمن حسابيږي نو فله هدا یو ډله دادا چې هغه د یهودیت د غی لاندې کار کوي یو ډله دنیا کې دادا چې هغه کې روزوا اوتنبای او هم د خپل
ګوتیرو اوس فاطمه سیف سره لږ چې د تفصیل مسلې موږ تاسو پر باسه کړه وړاندې مو ویل چې په ملګر ملتونو کې د جولانی باسل ته مطرح شو اوس اساسي پوښتنه ده د ځین موارد چې د جولانی ممکن د خپل خلکو د غوښتنې په اساس باندې هغه کارونه تر سره کړی چې په زور وخت تر لاسه کړ بارکس طالبان په افغانستان کې بشری نقص را منځ کړي د ډیر تو تیرخواله خلکو سره کړي د ډیر موارد چې خلک وړول حکومت پر بند کړی دی موږ تاسو زده کړو ته اشاره کولې چې د خزاقونو ته یا د نو ډیر مشکلات دی په افغانستان کې په فکر کې دا اساسي لامل دی چې دا څوک دی ته به تور نکړل شي
نه ګوره دا 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 د ته انګلیسي کې ایکسکیوزز وایي معذرتونه دي چې دی وړاندې کوي دا ته بالکل دی سره بحث کولای شي دا ملګر ملتون بحث کولای شي دنیا ور سره کولای شي خو کرسی ته نه شخص له کرسی به ورته ورکه دی چې ته به مجبورې چې د ورور د حقوق ورکه د حقوق دا نه دی چې ته د حقوق نه ورکه حقوق په الجولانی نه دی ورکړي الجولانی اته تاسو د غتیره میا شو کتل چې آذری قوم چې د پیسې د اسرایل سره نزیواله لري دغه قوم څومره الته تبعی وکړل دغه الجولانی ټول وجل او په سارایي محکمه کې وجل ولې دنیا کې دا کلیپونه راونه وتل
ولې په اوس وړاندې تاسو د ایکسکیوزز خبر ورکوله فاطمی صاحب دلته موږ تاسو کوکرو زین موارد چې هغه په لوی لاس باندې پلاس کې ورکول کیږي چې دا غسدي چې بیا خان رامسته کېدلې سي اوس ک الجولانی زین موارد هغه کې خو هغه مشارات برابرې چې ګوا کې مشروعیت لپاره دی لاره واره شي ولې برعکس سال باندې اوس نه دی کړی
ګوره د خبره دانه ده چې هغه دیم لګی دی د خونه ده چې کم کارونه الجرد جولانی نه خو طالبان ډیر مثبت کارونه لري او د جولانی نه خو د طالبان او مشروعیت مسله ډیره قوی ده د جولانی یو ډله وا چې امریکای راوستله طالبان او د سش سرتاسری افغانستان کې د سش ګوشره تو خچ طالب پکې نه و طالب خو سرتاسری د افغانستان کې او یو قوتو فیصله په فسوریه کې الجولانی یو قوت نه دی جولانی هم د وس ټوټي ټوټي دی لکه زمونږ د نن نسو د نویوم کې چې مونږ و تنظیمونه وو مونږ ټوټي ټوټي وو یو ګوند نشو ویل چې زه حاکمم نو و ګوندونه وو وس په سوریه کې و ګوندونه دي اما طالبان خو یو ګوند وکنه یو حرکت وکنه او د ټول افغانستان کې او په بدخشان کې وو په قندار کې وو په ننګرهار کې وو په هرات کې وو او ګوري د داتیا نوی زره
ډیر زیات مننه کوم مننه
شو دا خود ملت استازیتوب کوي چې ملت د دې ته سره کومه کوي
ډیر زیات مننه مننه ژوند دی تر نور دین کو د سیسی چاشونو کې خغلب لال احمد فاطمی و لدی سره په افغانستان کې ډیر شمه موارد چې طالبانو پر محدودیتونه لګولې دي یا ډیر شمه چاودنه چې شوه دي دوی مسولیتونه پر غاړه باندې اخیستې دي او سره د خزو او بشري حقوقو نقص کوم که تاسو ګور دغه موارد چې په افغانستان کې پات شو دا د دې لامل کیږي چې په ملګرو تونو کې دوی د دې حقونه لري چې باید دوی څوکې ولري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلون نظریه له سخت خبرګون سره مخ شوې ده. په سویس کې د نن یو شمیر سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو ګڼو افغان فعالانو او سیاسونو د طرح غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قرباني دي. دا په اصل کې ده چې د سویس سیبي ورسپاړې پرون خبر ورکړ چې د دغې واد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپل استادو د قومیت پر بنسټ له دې واده د افغان کډوالو په ځنګړې توګه پښتنو د سلو اساسا نظریه ماتر کړی ده. نور حال پر اپور کې
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه په دې هیواد کې د نن او بهر د یو شمیر سیاسي ګوندونو فعالانو او بشري حقوقو د مدافعانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقوقو له روحي سره په ټکر کې دی. د مئی په څلورمه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورسپانې راپور ورکړ چې خای پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. دغه ورسپانې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسؤلینو د کډوالۍ د برخې کارکوونکو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورسپانه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو زمینه برابره کړي. سویس هغه هیواد چې د بشري حقوقو د ځینو ملاتړ او مدافع سازمانونو مرکز دی. د غورسپانې لیکلي چې د دې نظریې تر شا فکر دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د ژبې او ټبر د نږدېوالي له امله ښایي پښتنو پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلې او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره یې شریکه کړي او د هغوی د رسمي ځواب په تمه دی. ښاغلی اندیشه ازادي راډیو ته وویل
تا جایی که ما معلومات داریم
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسی نشته. که کومه طرحه موجوده وي زه فکر کوم خایي یوازې طرحه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي ځواب په تمه یو،
منتظر پاسخ رسمي است.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خبره کړې ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواده اجباري استل درولي او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقوقو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحی په دې اړه په خپل اکسپانه لیکلي چې د سویس نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیزي کړنه ده چې د بشري حقوقو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړه لمنځوړي. نوموړي لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل دا معنی لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شونون کې بسم الله تابان په خپل اکسپانه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو دوه لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
یار تصمیم بری باشه
که پریکړه دا وی چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکو تفکیک کړي دا د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داس یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي، نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیر شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوري حکومت د وسلوال فوز یو زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېری قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریې په اړه کلک غبرګون ښودلی او په خپله فیسبوک پاڼه یې په یو بیان کې لیکلي چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلي چې دا مني چې په بهر کې یو شمېر افغانان ښایي د طالبانو سره مینه ولري، خو په خبره دا هم د یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې د نن یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی، خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراټیک ګوندونو بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی او ویلي دي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي.
د مې پینځمه د قبلګې نړیواله ورځ ده. هغه فرصت چې د میندو او ماشومانو د روغتیایي ساتنې لپاره د دوی د حیاتي رول نمانځلو لپاره هم مهم بلل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر قبلګانې وایي چې دا ورځ پرې داسې وخت رارسېدلې چې دوی له ګڼو اندېښنو او جدي ننګونو سره مخ دي. نور حال د فیروزې زی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د می په 15 ماده قابلګانو نړیوال ورځ لمانځل کیږي، په افغانستان کې یو شمېر قابلګان له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومي ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګان وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مړه خدای چې خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه کتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره ماغه سب پخوانی میتودونه چي دي هغه کارول کیږي، دا غنه وی اپډیټ معلومات چي وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیات قابلګانو ته اړتیا لري. د سازمان د می د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته دراستانه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خدا خلاص کردیم نگفتم پسه کردم دم قسمی هم امتحانی سمسر شش دادم
اون خپل نرسنگی ختم کرده باقا لمره اونایی که چی انستیتیتین یه وطرل دش بگم سمستر آزموینم و پای دوره سوالی اوست آمی روختی آزموینه پا دیده همداسی پتمیو چی سه وقت بلومونگ نه آزموین اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی خپل خلاص سوانی او دکار غختنیمو
د نسایی ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کیدلای.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده. د خوست شمیر اوسیدونکي له اړوند ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د امداد تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یا د سیمه چې په نښترو، تیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غرهیزې سیمې ادمه متتلل یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسېدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رادیو ته وویل
مونږ وری دل خلک چې دی ونی وای په دلارو کې ډیر لرګي مونږ ول دل چتال دی خلک ونی وای شنو ونی سیر خوست دو مونږ دی دولت پور ګرون نه مونږ دا غخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او دې تنه او قومي مشر نه مونږ دا غخ کو چې به دوی داسې بخپن مانس کې هو یو ته هود وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا بان کې
د خوش اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغړي چې د اد محمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنه ته پام وکي. د خوش یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا پور دی شنه کې ته پورا چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات لکه زنه زیات څه خپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي د دولت مخه ونځي او لوس په دې برخه کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ویل که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غریزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غریزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وختنه چې د دغه سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نه داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونې چې هغه وهلې د دغه طرفه د دوی کرنی اقتصاد جوړېدو. نو د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې د دغه سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي پاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې پخوا کې د احمد محمد سیمي سالانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرله پسې غوښتنو سره سره هم احمد محمد لاره نه ده جوړه شوې.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیس بک پانا دا، او پر ٹویٹر کے مو @twitter.com/azadiradio مندلے شی. آزادی ریڈیو ہر شیبہ لطاف سر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هیلچ ټول جوړ غوښتم بیاست شره لاسته ولسم ټولګي وای ولسم واسطه دا زوم نن یو نوې موضوع شروع کو. په دا سفر کې کومه موږ او تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کیږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوي، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپیریال کې موږ ته راپیژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شب شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګ کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنه او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوکو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنم. دا فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې ډېر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دا حیوانات چې دی ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې په چاپیریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي، او مختلف ډولونه لري په دې کې. رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوکوم. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جوړو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوي وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دې وجود چې دی نرم او پوستي، او دی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنی دغه د دوی ټول دوار خواوی چې دی او د بل سره مخ مطلب مرسته کوي او دوار فعالیت سرته رسي. او دوی چې دی دغه دوار خځه برخه چې دی د نازکې غشا په واسطه غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او دا نازک غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د ښکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې مثال پښې چې دی په سر کې دي او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شغل ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د تشولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول څغره هم پدې کې وجود لري. او د بدن خالګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي پکې کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی هغه سکلیټ دوی چې د صدف په واسطه پوښل شوی دی د دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهرنۍ نی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دی چې کولای شي هیڅ کول شي نه هیڅ غړي په غزا کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا د غپرازي دوی د هغه څخه ځان د کریم ژغوري. او دوی چې دی اریته ورته جبل لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پکوي چې د هزون ډېرې نیوی چې دی هغه لک د واګي یا سلا او بل چې دی د سلاک په نامه سره دیږي چې دا د هزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رازو دوه پلی یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلی دي. رازو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپل عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسته پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډینس څخه جوړه شوې ده. او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم تسلیمیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه دې ته داخل اضافي مواد ورسه دوی د دې عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېل کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دې څخه د مختلفو شاند جوړولو کې ورسخه استفاده کیږي. دا زو د پسته بدن اهمیت وای پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاند لحاظ دوی اهمیت لري په چاپیریال کې. په ځینو ختیز آسیایی امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښه څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښه څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډن د ایډن د لعمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلې چې د چې ملغله له جوړي دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول سره وسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د هزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه هزون چې موجول هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دی نباتات لمنځ وړي او هغوی دغه کم چاپیریال اقتصادي پلوه زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چینجان فایلم وایو. کلی را بند لرونکي چینجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومی شي دغه کم ژوندي موجودات چې دی د دوی دند کړي کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چینجانو فایلم روسه د دې ځانګړتیا پیژنو چې دی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیا لري. دوی هم چې دی دوه اړخیز تناظر لري او پرته د ژور څخه ژور چې د دې د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټول چې دی د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوی دی او همدارنګه دوی چې دی بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کم شاوخوا چې دی د نازک کیتیکل په واسطه پوښل شوی او کیتیکل موږ ویلی و چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجودات او چې داس مخنیوي کوي نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی دغه عمل نمجن دی او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د ویني دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د ویني دوران چې کې صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه وشریانن په واسطه بدن دغه کم نور برخ ته چې دی ویني رسېږي او بیرته زړه ته ویني رسېدل هم دغه رقم سره رسېږي یعنی یو تړلی دوران په پمنس کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینی چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینی خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي د نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګه د دوی کم عمومي خالګات چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارون د پاره وسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډه سره سر خلاصوي اوسه موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکو درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدن یا ملسکا فایلم او پیژندې همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې راځو د دا فایلم او وروسته چې به دې کلاس نه په ځینو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شد دوا سره وکړي کوم موضوعات چې ولکې خپل مطالعات د نور زیاتولو د پاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لاري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي. ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کم لوستونه چې وایو چې په دې مو سر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصیږي، او د دې کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیا او څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده، حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون وپېژندې چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي، همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودله، او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېیمه آخرنۍ پوښتنه، د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی، د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. سسي ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او صحت مند بیا شر اخلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوست. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل، او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي، د دوی لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. وروسته راځو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه څخه بس کوي او کم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپله د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی، او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځ ته نه راځي. او نیورونونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنی مختلف ډولونه د نیورونونو وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي، چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده، او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی، چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده، چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریډیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریډیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه
اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رفی اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې ریبوزومونه درلوده چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دي د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجروي جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږدي هم پکښې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دي، حجروي ژوند ساتل دي، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنډرایټو دا سپاینونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د جنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نور نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې جنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال دا یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی سي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښ دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوښ په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لیږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې سوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونه ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنولکي نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپیریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول سوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکاتو لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی پاسته احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونو برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لیږدوي. یعنې د دې څخه موږ تمامیږ چې حسي نیورونونو دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لیږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لیږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول، چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیاو کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکي، تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه دنجایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکي ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم ساینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چکي ډېر مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیت چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خو معلومیږي چې د دې عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي، کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو ساینپس. وایي ساینپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د ساینپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د ساینپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایو. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، هغه خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي. یعنی نور خواته نزه دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسی هغه یو خو د ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیر شه د مسل تولید تنظیمول دي همدارنګ د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او دوبو اندازې شکی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سر تر سره لپاره د بدن مجبور کول دي کله چې حسي نیورون اولیج د ولسي او عصبي سیستم ته حالته د هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه د هورمون شکی ش تولیدېږي او خپل هدف حجره ته ځان رسي په هر خلنې برخه کې درې پښتنې لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي دویمه پښتنه ده سایناپس ته ویل کېږي واضح کړي او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي ساس ټول ته وجه ښه نړۍ نړۍ مننه
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.